مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونو ورو چیز به همکار احمد الله تاسو ته وړاندې کوي. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر گرفتارۍ پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. ټاکل شوی چې د افغان طالبانو پلاوی به نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي او په پاکستان کې کرونا په یو ورځ کې نور 4 کسان مړ کړي دي. تفصیل: پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په 18 رسنیو سره شریک کړي په خپل یو بیان کې ویلي، نن د جمعې په ورځ د پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په ګډون د ملک 15 زیاتو ښارونو کې به د علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کوي. وزیر د دسمبر په 14 پېښور پولیسو هغه وخت گرفتاره کړ چې نوموړی د آرمی پبلک سکول پېښې شپږم کال پوره کېدو په مناسبت را جوړې غونډې ته ورغلی و. په علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ په نورو 19 مخکښانو او غړو تور دی چې د دسمبر په 16 یې د کراچۍ په سهرابګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې، خو د غورځنګ غړو پر وزیر او نورو غړو لګېدلي تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې د قطر له مرکز دوه نه اسلام آباد ته د افغان طالبانو ورغلی پلاوی نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي. د پاکستانی چارواکو په وینا، طالب استازي به د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت د طالبانو پلاوی سره ملاقات کوي چې نوموړی د دسمبر په 14 د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې وې. طالبانو دغه پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر په 14 په 3 سفر اسلام آباد ته ورغلی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د حکومت ضد د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی دی. په پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو د ځینو مشرانو یوه غونډه د دسمبر په 18 په پېښور کې وشوه چې پکې په مردان، بنو او پېښور کې د روانو جلسو د تیاریانو جاج واخیستی شو. د پی ڈی ایم د ځایي مشرانو په وینا، د دې نوو جلسو جلوسونو مقصد د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ تیاری ده. د دسمبر په 14 د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې رسنیو ته ویلي وو که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنه کړه، نو د فروری په 1 نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر نور وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره دا احتجاجونه کوي، خو حکومت به یې کله هم په دباو کې رانه شي. په پاکستان کې د کورونا وبا په تیر یو شواروز کې 4 کسان مړه کړي، چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 9,144 ته ورسېدو. په پاکستان کې د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمېرو تر مخه په دې هیواد کې په 13 ساعتو کې شاوخوا 3,000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي، چې ورسره په هیواد کې د کرونا ناروغانو ټول شمېر له 4,05,000 نه واوښت، خو شاوخوا 4,00,000 ترې بېرته رغېدلي هم دي. په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې نیمایي راهسې د کرونا دویمه څپه شروع شوې ده. په تیرو 2 میاشتو کې په پاکستان کې 1,28,000 نه زیات نوي کیسونه مخې ته راغلي او په یاده موده کې د 2,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي. او اخري خبر: د امریکایي حکومت د ماهرینو ایوې ډلې د دې تجویز لپاره ووټ ورکړی چې د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي اداره FDA د په هنګامي بنیادونو د COVID-19 د دویم واکسینو منظوري ورکړي. له دې سره د رواني اونۍ تر اخیره د واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته رسولو لپاره لاره برابره شوه. د دسمبر په 18 د کمیټې 6 غړو یې په حمایت کې او هیڅ یو تن یې په مخالفت کې رای ورنکړه او یو تن د رای ورکولو ډډه وکړه. چې ورسره د موډرنا کمپنۍ لخوا د جوړ شوو واکسینو په متفقه توګه منظوري ورکړل شوه. تمه څرګندېږي چې FDA په هنګامي بنیادونو د یادو واکسینو د استعمال منظوري ورکړي. د دې وروسته به د امریکا د موډرنا واکسینو منظوري ورکوونکي دویم غربي هیواد وګرځي. دا فیصله په داسې حال کې مخته راغلی چې په امریکا کې د دسمبر په 14 له COVID-19 ناروغۍ نه د مړو شمېره یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د امریکا د جان هپکنز پونتون د دسمبر 14 شمېرې ښایي چې هغه هیواد کې په 13 ساعتو کې تر 3,800 نه زیات مړي شوي دي او 2,500,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي دي، چې 15 برخه یې په کالیفورنیا کې ده. معلومات ښایي چې د کرونا وایرس کیسونو کې زیاتوالی روان دی او د 2 ورځو راهسې د هرې ورځې په حساب د مړینې اوسط کچا تر 2,500 زیاته ده. په امریکا کې د فایزر او بایوټیک کمپنیو جوړ واکسین خلکو ته ورکول کیږي چې د دسمبر 14 یې 3 ورځ وه. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې زموږ همکار احمد الله تاسو ته وړاندې کول. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهره کوي. پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت خلاف د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې د جلسو پلان لري.
په 23 تاریخ باندې په مردان کې او په 6 تاریخ باندې بنو کې او په 16 تاریخ باندې په پېښور کې د لانګ مارچ په حواله باندې د ریلیانو او د جلسې او د جلوسونو اهتمام لپاره مشاورت وشو.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان بې کورسویو کډوالو ته مالی مرستې ورکوي، خو د کډوالو د کمیټې مشر وایي
دوی مطلب وویل چې میږو انشاءالله د نوي میسج کې خالته پیسې جاري کوي او ورسره میږو خپل کلي ته واپسي غواړي.
په باجوړ کې په مختلفو پیښو کې د وژل سویو خاصدارو او لیوز ځواکونو کورنۍ غړي له حکومت غوښتنه کوي چې په نوکریو کې دوی ته لومړیتوب ورکړل سي.
پیر نوکری لپاره سره د 11 سال د کالونۍ ته زور راځه، کله ویل ډي سي خواله وځه نوکری نه نشته، کله وځي نوکری نه کلم رالي نو ټیل او پیښو هدا او د یو د وسه د پوره منځ ته ریکارډ راځي.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید، پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پاکستان په یو شمېر ښارونو او د دغه سي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې احتجاج کوي. د دې احتجاج هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد ژغ پورته کول دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د لخوا څخه په جاري سو معلومات کې ویل شوي چې په پاکستان کې به همدغه سپنړی کې به تر 50 زیاتو ځایونو کې دوی احتجاج کوي. د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ به نن د قومي سملې د غړي علي وزیر د گرفتارۍ په ضد احتجاجونه کوي. د دوی لخوا په خور شوي او شیډیول کې لیکل شوي دغه احتجاجونه به د پاکستان په بیلابیلو ښارونو او د افغانستان په کندهار کې کیږي. اولنه احتجاج به په چمن کې 10 بجې او اخیری احتجاج به 4 بجې په بنو کې کیږي. د دسمبر په 14 ماښام د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل فیسبوک پاڼه په یو وینا کې ویلي چې د غورځنګ ملګری دي د علي وزیر د نیولو په ضد د پاکستان او بارونو هیوادونو په هر هغه ځایونو کې احتجاج وکړي چې په کوم ځایونو کې دوی ته ممکن ښکاریږي.
علي وزیر په داسې وختونو کې گرفتاریږي چې پښتانه حق غواړي. پښتانه حق څنګه غواړي؟ د پی ټی ایم جلسه وګورئ، من دې ژاړي اوښکې تویوي، ماشومان ژاړي. د اوښکو تویولو پراسس کې هم نیول کیږي. په یو خوا په کراچۍ کې په علي وزیر ایف آی آر کټ کیږي، د ده گرفتاری کیږي، په بل خوا په دغې کراچۍ کې پر عوامور وژنه کوي، د هغې نه کیږي. یو د تعصب، دغه یو د جبر، دغه یو د ظلم پالیسۍ پر خلاف
پښتون ژغورنې غورځنګ مبارزه تل دوام لري. د یاد غورځنګ علي وزیر د شمالي وزیرستان د انتخابي حلقې ان ای 50 نه د قومي سملي غړی او د پښتون تحفظ مومنټ یا ژغورنې غورځنګ یو مشر دی. علي وزیر د سند صوبې پولیسو لخوا په یو اف آی آر یا قانوني رپورټ کې له پېښور هم د پېښور د پولیسو په مرسته هغه وخت ونیول شو چې د دسمبر په 14 په آرکایو زحال پېښور کې د آرمی پبلک سکول پېښور د وژل شویو ماشومانو د پلرونو لخوا یو یاد غونډه جوړه شوه او علي وزیر دغه غونډې ته ورغلی. د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو تر مخه د سند صوبې پولیس وایي نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ سوراب ګوټ کې د جلسې په دوران د پاکستان د ریاست او د پوز په ضد وینا کړې وه چې په 8 دسمبر ور باندې د پولیسو لخوا قانوني پرچه درج شوه. غورځنګ په دغه ځای کې د جلسې اجازت ورکولو لپاره د کراچۍ انتظامیه ته درخواست هم کړو چې منظور شوی نه او د انتظامیه د اجازت نه بغیر جلسه کول هم د قانون خلاف ورزي وه. د سند صوبې پولیسو پرون د دسمبر په 8 د مشال رډیو کراچۍ خبریال ته دا هم ویلي چې دغه قانوني پرچه کې د غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او د سنا اجاز په شمول 19 نور تنان هم شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال پرون ماښام مشال رډیو ته وویل دوی ته تر اوسه پورې معلومات هم نشته چې علي وزیر په کوم قانوني رپورټ کې نیولی.
او د دوی چې کوم آرډر راغلی دی هوم ډیپارټمنټ ته، هغې کې دسې ایف آی آر بدل دی. تر اوسه پورې هغه ایف آی آر یا هغه دسې
هیچ چاته څرګند شوی نه دی او موږ ته مخې ته راوړی دي چې کله هغه مخې ته راشو نو هغې نه پس پته لګي چې کومې کومې دفې په ده باندې لګېدلې دي. خو موږ لیګل ټیم هم ورته اعلان کړ چې لیګل ټیم د قانوني چارې ګوري او په ګراوند باندې به سیاسي ورکران مزاحمت کوي او احتجاجونه اجنډونه به حرکات کوي چې نړۍ ته او بالخصوص پاکستان ګورنمنټ ته دا اندازه ولګي چې علي وزیر یوازې نه دی بلکې د ټولو په شا ولاړ دی.
خو عبدالله ننګیال او د ده په وینا د غورځنګ مشرانو په علي وزیر لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د خپلو حقونو دپاره به د دوی مبارزه روانه وي. دی وایي د پولیسو لخوا د قانوني پرچو د لیکلو او د ګرفتاریانو هیڅکله نه یریږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پاکستان کې د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پر ضد جلسو پلان لري. د ډسمبر پر 18 په پېښور کې د پی ډی ایم ځایي مشرانو غونډه کړې او لاغ وروسته د جمعیت علما اسلام افی ګوند ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې په مردان، بنو او پېښور کې د جلسو هدف په فروری کې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ تیاری ده. تفصیلی غلام غوث سره کوي.
د هیواد په ځینی لویو ښارونو کې د پاکستان جمهوری تحریک د لویو جلسو جلوسونو وروستو اوس مهال یاد غورځنګ د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د پروری په میاشت کې د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی. په دغه اړه په پېښور کې د دسمبر په 18 نیټه په پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو د ځایي مشرانو یوه غونډه ترسره شوه. د غونډې وروستو د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان په خیبر پښتونخوا کې د ټاکل شوي جلسو جلوسونو د نیټو او ځایونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په 23 تاریخ باندې په مردان کې او په 6 تاریخ باندې بنو کې او په 16 تاریخ باندې په پېښور کې د لانګ مارچ په حواله باندې د ریلیانو او د جلسې او د جلوسونو اهتمام لپاره مشاورت وشو. په دې حواله ملکن ډیویژن او د مردان ډیویژن تنظیمونو ته هدایت شوي دي چې هغه د خپل مشترکه پروګرامات دي وکړي او د ریلیانو کامیاب کولو لپاره هلې ځلې دي وکړي. مرکزي جماعت چې کم حکم به کوي صبح خیبر پښتونخوا پی ډی ایم هغه به فالو کوي.
د پښتونخوا تر څنګ د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پی ډی ایم لخوا د نورو جلسو جلوسونو لپاره مشاورت روان دی. عوامی نیشنل ګوند د پښتونخوا جنرال سیکرتر سردار حسین بابک وایي د موجوده حکومت د رانسکورولو او په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د قائمولو پورې به په جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه خپله مبارزه جاری ساتي.
د پی ډی ایم د مرکزی قیادت د هدایتو په رڼا کې په ټول ملک کې دا ریلی بوي. په 23 تاریخ باندې مردان کې ریلی ده. دا سور مسلې چې دي دا که کرپشن دی، دا که بیروزګاری ده، دا که ګرانی ده، دا سور مسلې چې دي دا بنیادی توګه باندې په دې ملک کې د عوامو حکمرانی نشته. دا هغه عوامي حکمرانۍ حق چې دی هغه واپس عوام لا د روړو د پاره د تحریک بدغه سي جاري ټولو ضلعو ته اطلاعګانې شوي دي او هغوی به په دې کې ډېر په زور شور باندې اولس چې دی ځان سره راولي. لکه تاجرانو ته مونږ اپیل کړی دی، ټرانسپورټرانو ته مونږ اپیل کړی دی، سرکاري ملازمانو ته مونږ اپیل کړی دی.
د حزبي اختلاف ګوندونه دریض لري چې تحریک انصاف د 2013 په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او دوی په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. خو حکومت دا تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبي اختلاف ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره د احتجاجونو د لارې په حکومت فشار اچوي. خو مخالف ګوندونه وایي موجوده حکومت د احتساب د لارې خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی چې د قطر له پلازمینې دوحې څخه اسلام آباد ته تللی د طالبانو مرکزی پلاوی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لید کاته وکړي. تمه ده چې د خبرو اترو زیاته پاملرنه د افغان سولې پروسې او اوربند په اړه وي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان څخه تفصیل پوښتلی دی.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر کې یو چارواکي مشال ریډیو ته د دې تصدیق کړی دی چې د طالبانو د دغه وفد او پلاوی ملاقات نن شاوخوا ماسپخین نن کېدونکی دی په اسلام آباد کې، او د دې نه وړاندې د پاکستان لپاره د افغانستان خصوصي استازي عمر داوودی هم دا خبره کړې و چې دا ملاقات به د جمعې په ورځ کې ډېر خوشنه دی ویل شوی، لیکن د دې ملاقات نه وړاندې که د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان بیانونه وګورو او بیا چې دوه ورځې وړاندې کله د افغانستان ولسمشر سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې، د دې ملاقات په اړه باندې په اعتماد کې هم اخیستی و، او د پاکستان د وزیر اعظم دفتر هم یو بیانیه خپره کړې وه چې عمران خان ولسمشر سره په خبرو کې یو خو د تشدد د کمی او چې دا اوربند ته لار سمه کې په افغانستان کې، نو نن ډېر زیات احتمال او امکان شته چې وزیر اعظم طالبانو سره په خبرو کې هم دغه اورکم باندې شدت په کمی باندې او جنگ بندې باندې دوی خپل نظر و سره شریک کی، ځکه چې کله چې د خبرې شوې ټلیفوني نو د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم دا خبره کړې وه چې عمران خان او د افغانستان ولسمشر دواړو په افغانستان کې چې کوم تشدد دا وخت یا حمله زیاتې شوې دي نو په هغه باندې دواړو تشویش او اندېښنې څرګند کړې وې. نو زیات احتمال خو دې دی چې د پاکستان لخوا دغه غوښتنه راشي. طالبانو تر دې وخت د اوربند دغه غوښتنه رد کړی دی او بکتی شي چې نن پرکار کې سمخه ته راځي، لیکن د طالبانو د سفر سره لږ امیدواری شته. افغانستان کې هم بیان راغلی په طالبانو چې کوم سفر د ماضي کې بچ کله پاکستان تر تلل افغانستان ډېر زیات تنقید کو انتقاد وکړو، لیکن دا وره افغانستان دا ویلیم دي په خارجه وزارت په بیانیه کې چې دا سفر کا پاکستان ته دا د افغانستان د حکومت د مشورې نه وروسته شوی دی، او هغه کوم یو امیدواری او یو امید وو چې دا سفر به پایله ورکړي. روبه کتی شي چې کله د طالبانو سفر درې ورځنی و او نن د سفر اخیری ورځ ده، سفر نه وروسته سپین رادیو څه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په اوله نیمایي کې به په هغه هیواد کې روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیل شي. په دې اړه چارواکو هیله ښودلې خو زیاتوي چې د هیواد ټولو وګړو ته د وایرس د واکسینو رسیدل شاید تر درو کلونو وخت واخلي، نو ځکه د دوی په وینا دوی په اوډلس غږ کوي چې له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتلو لپاره احتیاط وکړي. نور تفصیلی منور شاره کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د راتلونکي کال تر اولی نیمایي به په دې هیواد کې د روغتیا ټولو کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین ولګول شي، ورپسې به عامو خلکو ته شروع کیږي. د صحت څانګې وفاقي سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د دسمبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل د واکسینو لپاره یې د یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره خبرې اترې روانې دي.
وفاقی کابینه د ویکسینو اغستو لپاره د یو نیم سلو ملیون ډالرو منظوري ورکړې، او موږ د ویکسینو جوړونکو شپږو وو کمپنیانو سره په رابطه کې یو. هیله ده د راتلونکي کال د اولې نیمایي تر پای به د روغتیا ټولو کارکوونکو لپاره ویکسین ترلاسه کړو. بیا به هغو خلکو ته ترجیح ورکوو چې د کورونا ناروغۍ له وجې ژوند له ډېر خطر سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ د صحت نړیوالې ادارې لخوا د غریبو هیوادونو لپاره د ځانګړي پروګرام لاندې هم تر 80% پورې پاکستانی وګړو ته د کورونا ضد ویکسین ورکولو امکان شته، او هیله ده چې دغه کار به هم د راتلونکي کال تر پای وشي.
د ډاکټر نوشین حامد په وینا د ویکسینو په اخیستو کې معیار او بیې ته کتنه کوي، او بیا به خلکو ته وړیا ورکول کیږي. بلخوا د اسلام آباد په الشفا انټرنیشنل هسپتال کې د کورونا په اړه د څېړنې د څانګې مشر ډاکټر اعجاز احمد خان وایي د پاکستانی موسم او حالاتو لپاره به د چین جوړ ویکسین ډیر مناسب وي. نوموړي وویل چې دغه ویکسین د ازموینې لپاره په پاکستان کې هم 1300 کسانو ته ورکول کیږي.
تقریباً منگا اس پورے 13000 خلکو لپاره ویکسین لګولې دي. میجر مسله نه راغله اوس پورې ټول ټک روان دي. دا ویکسین چې کله ټرایل ختم شي 18000 ګمغه پوره کو اور دنیا بھر کے 40000 بکی اور کیدی شی دے ٹرائل رزلٹ تقریبا بل میچ تے کی جنوری نہ پستا شروع شی کنا انیشل فائنڈنگز اور بیا باغی نہ پستا باغی چی ایفیکٹو کی ای گب بھائی مینوفیکچرنگ اور بیا برازی پاکستان کے ایکسپیکٹڈ دا کی 3-6 منتھس نہ پستا با ویکسین رز
دا ڈاکٹر اعجاز احمد وینا تر مخال دریو تر شپاگو میاشتو با پاکستان تا د چین ویکسین راتل شروع شی او د ټول هیواد خلکو ته په رسیدلو کې به خواوشا درې کال وخت ولګي. دې ته په اشاره سره ډاکټر نوشین حامد وایي په نړۍ کې د کورونا ضد ویکسین جوړېدل کامیابی دا خو خلکو ته په رسیدلو کې به یې ډېر وخت لګي، نو ځکه له دې ناروغۍ نه ځان ژغورلو لپاره هر ډول احتیاط لازمی دی.
کرونا اس وقت اپنی پیک پر ہے اور دا محل پا پاکستان کی دا کرونا وبا ڈیرا زیادہ شوی دا زپ خلق وغب کم چپ موجودہ وقت کی دا کرونا دا مخنیوی لپارا تر ٹولو خب ویکسین احتیاطی تدابیر لی، یعنی ماسک چبل پا بیا بیا لاسن و بینسل لگنی گونی زان ساتل او دا سنور اقدامات چی تاسو لدی ناروغی بچ کبلی شی کدا سی ونکلو نو حالات نورم خرابی دلی شی او منگ دا دی مصیبت نا نشو خلاصی دلی.
دا په داسې حال کې دا چې د صحت نړیوالې ادارې WHO په دې وروستیو کې ویلي د کورونا ضد ویکسین جوړېدو د خبرونو راتللو سره خلکو له دې ناروغۍ د ځان ژغورلو احتیاطي تدابیر لپامه غورځولي چې له وجې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا بیا ډېره زیاته شوې ده. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د وبا د دسمبر تر 19 له 3,00,000 او 3,60,000 زیات کسان ناروغه کړي او 3,59,000 یې مړه کړي دي، خو اخواوشا 3,00,000 او 15,000 ته بیرته هم رغېدلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
خبر پرتنخوا کی دا قدرتی آفتونو دا نظم اداری پی ڈی ایم اے مشران وای چی دا شمالی وزیرستان کډوالو کورونیو ته مالی مرستې ورکوي. دا یاد اداری ویان احسان داوډ د دسمبر پر 19 مشال رډیو تول چی اتلس چې 15,000 کډوالو کورونیو ته به د حکومتي مرستو بلکست په دوو ورځو کې د موبایل سیم له لارې ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د ضرب اعظم عملیاتو څخه بې کوره د شمالي وزیرستان کډوالو ته 3,46,00,000 نقد مرستې بلکیس پراتلون کې دوه ورځو کې جاری کوي. دوی وایي چې دغه میاشتینې مرستو کې به هر کورنۍ ته د موبایل نمبر سیم په ذریعه 2,000 نقد مرستې جاری شي چې دغه د سیمې کډوالو ته د حکومت لاړخه شپږ اویایم کیس دی. پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې دا مهال 15,290 خاندانونه داسې دي چې لاستانه شوي نه دي. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوډ مشال ریډیو ته وویل چې بې کوره شوي کورانو ته د نقد مرستو نوی کیس جاري کولی شي.
هغه کډوالو ته چې کوم اوسه پورې واپس نه دي تللي، هر خاندان لپاره چې کوم ویریفایډ دی تصدیق شده دی 2,000 روپۍ یو نوی ترانچ جاری کړو چې 3,00,000 او 3,60,000 روپۍ فنډ دي ملاوېدل شروع شي په راتلونکو یوه دوه ورځو کې. یو تاثر د خلکو دا هم و چې پی ډی ایم ای طرف ته د خلکو 3,00,000 قسطونه پاتې دي. څومره بقایجات وي هغه تیر کال پی ڈی ایم اے په یو ځل سلور قسطونه چې کم ده جاری کړی وي. د واپسې په باره کې بالکل پی ڈی ایم اے او نور چې کم ادارې دي دا د خلکو چې کم مشکلات دي د دینه هم خبر دي، نو ان شاء الله چې کومه علاقه کلیئر کیږي پی ڈی ایم اے به هغه ته چې کم کډوال دي هغه د واپسې لپاره انتظامات شته.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت الله وایي چې د نقد مرستو په جاری کولو خوشاله دي، خو حکومت د پاتې کډوالو په واپسې غور وکړي د مرستو په ځای د نور کډوال زرستانه کړل شي. هغه که پاکستان کې او یا افغانستان کې پاتې دي.
خدانه زیات آی ڈی پی داس دي چې هغه د امداد نه دی مورمه شوی دي، احتجاجي نه میټینګ نه دی سره شوی دي. میر صاحب میټینګ پېښور کې پی ڈی میول سره شوی و، پرین دوی مطلب ویل چې میرو ان شاء الله د نوی میسج کې خالتا پیسې جاری کوي. ور سره ور سره میر خپل کلی ته واپسي غوړي غا پېښ کوله تقریبا د خپل کلی وطن نه بهر تیر گئی. نو نیرا میر حکومت نه دا مطالبه کی چې میر خپل کلی علاقه ته ولا جا او پر امن طریقے سره ملا جا. ګولونه کیم کې میر صاحب پارلمان پته ملا کې کیما ای ڈی پی جی چې زر نظر د غلام خان یار توسه وته کولاو گئی اور امن طریقے سره واپس گئی.
شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابلا لکونو کډوال به کوراول چې دا حکومت په وینا 90% نه زیات اوس بیرته ستانه شوی، خو لا هم څه د پاسه 15,000 کورنۍ په پاکستان کې او خواوشا 2,000 رجسټرډ کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته ورځپا بجوړ ځل کې تر دې دمه درې اتیا خاصدارو او لویزو ځواکونو غړي د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې او وژل شوی دی. د دې وژل شوو او ټپي شوو لویزو او خاصدارو کورنیو غړي له حکومت غوښتنه کوي چې د نوکریو د ورکړې پر وخت دوی لومړیتوب ورکړل سي. د دوی په وینا که څه هم حکومتي مرستې سوي خو دوی لا هم تر اوسه ورڅخه بې برخې دي. شانواز ترکزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په باجوړ کې د هغه لیویز او خاصدارو بچي چې پلورنه د ترهګرو لخوا په بیلابیلو وختونو کې وژل شوي غواړي باید وارثانو ته نوکری ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم، صحت او نور سہولتونه شامل دي. ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په ښار کې دکانداري کوي او پلار نور عالم خان په لیویز ځواکونه کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټۍ کوله. دی وایي په کال 2009 کې د اګست په 15 د وسطوالو لخوا په ښار کې وژل شوی و.
یاره نوکری لپاره سره د 11 سال د کالوري ته زور ازه کله ویل ډی سی خاله وځه کله ډی سی خاله کله ډی پی او خاله بس دایو لسکانې مونږ د قشانت ذلیل کړو. نوکری نه نشته کله وځي نوکری نه کلم رالی نو پیلا و په شهدا او د یو وسرا غلی سره وته د وسه د پوره مونږ ته ریکارډ راغلی.
ناصر خان نو یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نومیدو او د په لیوی ځواکونو کې میجر وو. د په یو لوی بمی چاودره کې د نورو 15 تنانو سره په خار چوک یا څلور لار کې د مای په څلورمه کال 2012 کې وژل شوی. دی وای چې د چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړه شوی و، خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی.
مخکې دی یو پروګرام را جوړ کړی د شهیدانو د یو مشاهدا په نوم باندې دوی د شهیدانو ورثار وغواړي چې د شهید کم ورثار چې راغلي کم یتیم بچه لکه شهید د کم یتیم بچه یا غرا شي هغه ته دې صرف یو سوټ ورکړي د کپلو سوټ ورته ورکړي هغه تر 300 روپۍ باندې او هغه باندې دی نو لکه ګنډلو خرچه هم زیاته چې سوټ ورکړي.
په باجوړ کې د وسطوالو لخوا لیویز، خاصدار او دا شان نور عسکري ځواکونو هدفي وژنه او یا ور باندې بمی چودنه د کال 2008 راهسې شروع شوه. د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقوقو لپاره جوړې اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشهد رو ته وویل
زموږ تر اوسه پورې 30 پورې شهدا دلته شوې دي باجوړ. پرایم منیسټر پالیسی و 2015 هغه کې به چې کوم د لیویز د خاصدارو پکې جوړه غزه موږ 38 شهدا او ته دغه یو بچی چې کوم دی مستفید شوی. خو لا بده مرغه چې دا کې مې دلته اوس په باجوړ کې 241 ویکینسنې دوی مشتهر کړي دي چې نه او هغه په برتیاني کې دا نوی ویکینسنې نه دي شي دا اقل زړی ویکینسنې دي په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړي او شرطه یو ورځ دوه غیرازه شوی یا دغه کسانو کوم چې دا لشي شوی او دا غو نه ویکینسنې خالي شوی دا په هغه باندې وی اعلان وکړو دا خلک لږ په دې باندې خبرګان اظهار وکړو.
دی وایي چې د شهید پیکج او نور سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. نو بیا مې د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي او له باجوړ د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
په دې مونږه د بالا حکام سره خبره کړې او دا مو د ویلې چې را دې خلکو ته په کې اولیت ورکړي شي. نو هغه ټول خبره را سره منلې ده او په دې قانې دي ترجیح به دوی ته د دوی کسان په کې د ټولو نه مخکې کیږي.
خو د وژل شوی لویز او خاصدارو د کورنۍ غړي وای چې کدوې د پلورونو په ځای باندې په نوکری وانه خستل شو دوی به عدالت ته لاړ شي او په پولیس کې به نوې برتیو کول باندې عدالت نه ستیره واخلي. سټه په معنی چې عدالت به نوې برتۍ ودروي او تر هغه چې د دوی مودا وانه اوري. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوښیست وخت په پښتونخوا کې د غربي 12:30 بجې سوي دی. احمد الله څخه د خبرونو لنډیز اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. په علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ په نورو 19 مخکښانو او غړو تور دي چې د دسمبر په 18 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوي کړې وي. خو د غورځنګ غړو پر وزیر او نورو غړو لګېدلي تورونه رد کړي دي. تاکل شوی چې د قطر له مرکز دوه نه اسلام آباد ته د افغان طالبانو ورغلی پلاوی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي. د پاکستانی چارواکو په وینا طالب استازي به وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه خبرې کوي. د طالبانو دغه پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر په 14 په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورغلی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د حکومت پر ضد د نورو جلسو پلان جوړ کړی دی. په پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو د ځینې مشرانو یو غونډه د دسمبر په 18 په پېښور کې وشوه چې پکې په مردان بنو او پېښور کې د روانو جلسو د تیاریانو جاج واخیستی شو. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر نور وفاقي وزیران په بیا بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره دا احتجاجونه کوي، خو حکومت به یې کله هم په دباو کې را نه شي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکي وای د ضرب عذب عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د کورشو کورنۍ سره نغد مرستو لپاره د 3 کروڑ ₹46 لک نوې قسط به جاری کوي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د ضرب عذب عملیاتو له وجې شاوخوا 10 لک خلک بې کوره شوي چې زیاتره بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. په پاکستان کې کرونا وبا په تیر یو شواروس کې 4 اتیا کسان لکړی دي چې ورسره په دې هواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 9,144 شپېتو ته ورسېدو. او د امریکایي حکومت د ماهرینو یوې ډلې د دې تجویز لپاره ووټ ورکړی چې د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي اداره د په هنګامي بنیادونو د کووډ 19 د دویم واکسینو منظوري ورکړي. د دې سره د روانې اونۍ تر اخره د واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته رسولو لپاره لار برابره شوه. په امریکا کې د فایزر او بایوټیک کمپنۍ جوړ واکسین خلکو ته ورکول کیږي چې د دسمبر 14 کې د دسمبر 14 دریم 14 دریم ورځ وه. خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې احمد الله وړاندې کول. او سم د نور رپورټونو پر لور په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو ته دړکې ورکړل شوی دي چې پکې په اکتوبر میاشت کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی او تیرونی په جلال آباد کې د ملالی میوند ترڅنګ ځینې خبریالان وژل شوي هم دي. افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د افغانستان په 5 زونونو کې خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ روغتیايي دربلنې ورکشاپونه جوړوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار باز محمد عبد راکوي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوه ورځنۍ ښوونیز ناسته د جلال آباد ښار په راشي ولولې امه کتابتون کې ترسره شوه چې یو شمیر ښځینه او نارینه فعالو خبریالانو پکې ګډون کړی و. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د دې دوه ورځنۍ ښوونیز ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
په لومړۍ ورځ باندې لومړنۍ روغتیايي مرستو پرزنټیشن ورته وړاندې شو چې څنګه کولی شي چې همځان سره خپل همکارانو سره روغتیايي مرستې وکړي. او دویمه ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولی شي، د دې لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول. او په پای کې دوی ته د لومړنۍ روغتیايي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبریالان خوښول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو تر څنګ د لومړنۍ روغتیايي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلید په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل فقیر محمد فقیرزی د دې ښوونیز ناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دوه ورځنی ورکشاپ چې کوم
وو موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شو چې په خبریالې کې واقعا اړین وو او په کار ده چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو څو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې تر څنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې وو راته وښودل شوې، موږ ته یوه لومړنۍ روغتیایي بسته هم راکړل شوه چې په هغې کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د ګواښ پر مهال یا د پیښې پر مهال موږ کولی شو خپل لومړنۍ درملنه وکړو.
د مینې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله زلحیجه اطرافي هم خوشحاله وه چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنیو طبي مرستو په استعمال وپوهېده.
دو ورځنی ورکشاپ زموږ ته ډېر فایده مند وو. په هغه شان پوه شو چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښېږي، کوم تدابیر باید ونیسي. لومړنۍ درملنې په اړه چې موږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولی شو، څنګه کولی شو ځان او هغې خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو زونونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. 2020 کال هم د نورو کلونو په څیر پیل شو، خو د کورونا وایرس وبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ژوند شاوخوا هر برخه اغیزمنه کړه. په ګڼو هیوادونو کې لوبې او اتلولۍ وځنډېدې. سږ کال په مکه کې یوازې سلګونه خلکو حج وکړ او د هنر او موسیقۍ یو شمېر نړیوالې مقابلې ونه شوې. احمد تکل په خپل رپورټ کې 2020 کال ته کتنه کړې ده.
انسان د بشری ژوندانه لپایله په ګڼګونه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوه ایمیل دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څېړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او COVID-19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیګ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکي ملي لیګ هم اعلان وکړ چې خپلې ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیګ په موقتی ډول وځنډید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځنډولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځنډول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوښت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 5مه بنا یعنی حج سکال ترسره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډېږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بېلابېلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په 2 نړیواله جګړه کې پر ناسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیه کې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځندل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځندل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپل وړتیا وښيي او ویسټ انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپل اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ییزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیله من کړی دي.
تاسو ته احمد تکل رپورټ وړاندې کوو. په قبلي ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې په مرسته روان صدای امن پروګرام د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د ځایي ولس د سخت احتجاج څخه وروسته تړل شوی دی. د لنډي کوتل ولس وایي میرمنې د پروګرام لاندې مالی مرستو لپاره تحصیل ته ورځي او هلته ورته د پردي مناسب بندوبست نسته. دوی وایي د دغه پروګرام دفتر دی کمبل ځای ته یوړل سي. فرهاد شینواری نور حال رکوي.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی. خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقه کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرو د باډې نه پس اوس په لنډي کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزي توګه تړل شوی. د لنډي کوتل ولس وایي دغه روپۍ په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته یې میرمنو لپاره د پردې سه انتظام نشته، نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډي کوتل جعفر خان شینواری مشال ریډیو ته وایي
د صدای امن پروګرام چې راغلی دا بالکل حالات د کنټرول نه بار دي. دا موږ یو هفته مخکې ای سي سیب سره دا ټول ملګري ناستو لیټر هم ورکول او دا مرته وي چې تاسو چې کوم دا زنانه ونه روپۍ واړوئ دا سړو ته کړی. دا یو ماشوم دی، دا سړي که سړي بازاره پورې ولاړي موږ نه په خپه کږو. دا بازار دی، دا په تاریخ کې لومړی ځل وشو چې دلته په زرونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته چې کوم حالات دي زور نه وزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي. مونږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدای امن پروګرام د ډیزاین نه بار کړی شي.
د لنډي کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وایي
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده، قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه وی راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي. زه به قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورکړه، په دغه کې زمونږ مشرانه مو ورله، په دغه کې مونږ اره هر به وکړه. دا په سور کړو طریقه کار داد به دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته لاشي او هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا موږ کیسه ختمه ده. خدا خلک سنجیده نه دي.
د لنډي کوتل د خلکو دغه ستونزمو د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
بهرحال د خلکو خدشات ډېر زیات راغلي دي، هغې وجه دا بند شو. اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځای نه.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر میرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلع پته درج وي او 2 کلن ماشوم ورسره وي، هغه په مرحله واره توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده. سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی. 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي، د ونې پیماشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه. که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي. نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم مور ورتګ مهم دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکي او پوهان په تیر څه موده کې په صوبه کې د انټرنیټ له لارې د ښځو د ځورونې پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي ځورونو ښکار شویو ښځو د ژغورنې ادارې متصبي رخشنده ناز مشال رادیو ته وویل چې داسې کیسونه ورته ورغلي چې پکې انجونه او ښځې پر موبایل میسجونو یا پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو تنګول کیږي. پوهان وایي ډیر داسې کیسونه د ویرې له امله نه رپورټ کیږي، نو پکار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت او اړوند ادارې ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ له لارې د ښځو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د جنسي ځورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 28مه مشال رادیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوې چې پکې ښځې او جینکۍ ځورول شوې دي. موږ په تیره په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خو دوی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ پوهنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجودې دي، نو هغوی ته میسجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واټس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډی ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی و چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ گرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پېښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندې کولو ادارې لپاره متصبه وټاکله. صوبایي متصبه وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. د هغې په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زبرونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف آی اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف آی اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د ښځو او جینکو د آنلاین ځورونې پېښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یرې له امله نه رپورټ کیږي او ځینې جینکۍ ځان وژنې ته مجبوري شي.
اس کے زیادہ تر کرائم زی پخواچ بکم پلا رکوسو کے کم ہیراسمنٹ کے دا آگے نہ ڈبل ہیراسمنٹ اس آن لائن کی زموں گا کہ تم آف لائن ہیراسر زو آگا اس ٹول سے کم دے آگا آن لائن ہوم تاسو تنگ گئی اور تاسو سٹاک تے دے دیجی نہ کہ چونکہ اگوی چاہتا ویرے نشی اور مینٹلی دیرے جاتے سٹریسڈ ہوئی اور اگوی کافی ٹارچر کی گی لگ گئی اگوی پکچرز مارشی اگوی خپل پیرنٹس تا نشی ویلے تو آگا جی نہ کہ ڈیر جاتا دباؤ کے راشی اگوی سوسائڈ اٹیمپٹ تا سے ڈیر کیسز پاکستان پہ ہم راضی کو اگر رپورٹ کی گی نا
میں وشوائی دا سے کیسونا ہم ورتا ورغلی دی چھ متعلقہ ادارو تا جینا کو خپل شکایت توڑی وی خوبیا حل تا دا زینو کارکون کو لخوا بلیک میل کی گی چھ پا پریشانی کیے دو چند دا اضافہ ہوشی. پا پی خبر کے مدنی فعال قمر نسیم وائی دا حکومت و متعلقہ ادارو ترسنگ دا مور پلار ذمہ واری جوڑی گی چھ دا انٹرنیٹی جرمونو خلاف موجود قانون او دا انٹرنیٹ دا خوندی استعمال پاڑا خپل بچی خبر کری.
زمونگا زنانا او دا ماشومانو یو لوی تعداد دا سائبر بولینگ دا سائبر ہراسمنٹ او سیکشوال اینڈ کمرشل ایکسپلائٹیشن شکار شوی دے. بدقسمتی دادا چی پیرنٹل کنٹرول نشتا دے. زمونگا چی کم نوی نسل دے دا اغی سر انٹرنیٹ موجود دے، اینڈرائیڈ فون سر موجود، مشران ذمواری جوڑی گی چی اغی خپل ماشومانو تا دا انٹرنیٹ سیف استعمالو خی، چی فیس بک یا سوشل میڈیا استعمالو لو سیکیورٹی سوک دی، سوک خلق ایڈ کول غواڑی، تا قسم انفارمیشن مونگ یو اجنبی سرا شیئر کولی شو. باس چیزونه داسې دي چې د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی اے ذمہواری ده او بیا داسې د اف آی اے ذمہواری ده چې کوم رپورټ سی د راشي پاغي باندې فعال کردار ادا کی.
کمر نسیم ویل په نصاب کې دې هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټی وی ریډیو اشتهارونو للارې دې معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورټ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی و چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول و. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې په 2010 کې د ښځو د جنسي ځورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه یې په هغه جرم کې تورن شوو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
تاسو موږ غلم مشال ریډیو خاورې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وای د صوبې د هنرمندانو د مالی ستونزو د حل لپاره به اقدامات کوي او د هغوی د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د حل لپاره به د صوبې اعلی وزیر ته وړاندیزونه کوي. دا لاغه وروسته ده چې د پېښور سندرغاړو او ډرامه ارتستانو روانه میاشت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. هنرمندان که څه هم هیله مندي چې حکومت به خپلې ژمنې پوره کړي، خو زیاتوي چې د نه پوره کېدو په صورت کې دوی په اسلام آباد کې یوې پراخې احتجاجي مظاهرې ته ملا تړي. هارون بچا په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي دی به تر خپل وسه کوښښ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي د دسمبر پر 15 له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پېښور د نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی پکې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسي پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
د پېښور هنرمندانو دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د دسمبر پر 6 د پریس کلب او پر 10 د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزی چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی، د دسمبر پر 15 مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزی په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوې برابروي. یوسفزی البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د صوبې هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
اولنی قدم هغه دا غسته دی د نشتر حال په دې کې تاسو ځان د خپل پروګرامونو په وینو هغې نه په تاسو ته متن راځي او په هغې باندې به ستاسو گزاره رواني. صحت لپاره زمونږ دا غوښتنه وه صحت کارډ چې کوم دی چې لکه زمونږ د خیر د 15 لکو په دې لس لکه شي په دې باندې هم ویلي وو چې ټیک ته د تعلیم دا ویلي چې زه د سیم سره ستاسو د ټیم علم او تاسو باقي خبرې به د هغې سره کوئ. که فرض کې دی زمونږ دا غوښتنې پوره نه کړې نه شوې نو زمونږ به تر نهیې په دې چوک کې او که هلته هم زمونږ به چا پوره نه کړل نو په هغې ځای نه به مونږ ځو د خارجي ملکونو سفارو ته چې د هغې دروازې به ټکوو او ورته به وایو چې مونږ د دې ځای نه ځو دلته زمونږ هېڅ سبب نشته لاړو هغې ته به خپلې فریاد کوو.
د پېښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټسټ اکشن موومېنټ په نوم یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلی اداکار طارق جمال هم د دې کمیټې یو غړی دی. دی وایي د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یوه ټغر سره ټول شي.
په شریکه به مونږ دا احتجاج وکړو د خپل زمونږ چې کومې ستونزې دا به په حکومت ته مخکې کړو. مخکې هغه 1500 روپۍ به هغه کېدې هغه داسې فنکارانو له ورکړل شوي دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی، د صاحب په کور کې ډرایور دی، خان سامه دی او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته ندي ملاو شوي. حکومت سره خبرې روانې د مونږ ملګري کلي دي نشترحال کې تاسو له آفس درکوو که فرض که دوی نشترحال کې مونږ ته آفس حواله کړو مطلب دا زمونږ ډومبې سټپ ته چې مونږ د کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پېښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر زیاده دی چې د هنرمندانو د ښېګڼې چارو ته پام وکړي، د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پېښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
د هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي به امدادونه وته شروع کړل ا امدادونه نه املاس رسټو کو. پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه چې کومه داد مخکې اردو ډرامه 15 کال وشو بندې کړا اوس
تقریبا سلور شپک کالو شو چې مخ کې پختو هین کو ډراما 15 بجې چلے دا بیا سلور بجې چلے گی اس طرز یو بجې چلے گی طرز یو بجې سو ګوري ډراما مخ کې به یو سیریل کې دو سلورو میاشتو کې اس یو سیریل کې کی سلورو کالو کې کم از کم کج دلته زمون علاقائی جب کار شروع شی نو بای گاڈ چې زما د ماشومان او فیس مسله حل کیږي زما د کچن مسائل هم حل کیږي دا نشتر حال دے فورن کولو شی چې دلته انټرټینمنت شروع شی تاسو سندرغاړي کمپوزر شاعر ادیب لیکوال ډراما ټوټل 1500 کسان ندی 1500 کسانو فلاو به بوت څونه ګران کار دی ماته د حکومت دا وي
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې هوټ ښکاره کړل چې د خبریالانو په څیر به د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي
مشال ریډیو ته غوږ یاست د امریکا فوربز مجلې د 2000 کال د نړۍ د سلو ځواکمنو شزو یو لیست خپور کړی دی چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژي، د خیرشګړي، د فلم او موسیقي دنیا سره تړل شز شامل دي. په دې کې د افغانستان او پاکستان یو میرمن هم شامل نه ده. فرخند اسد په دې اړه رپورت لري.
د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپل یوه وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو سروې کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتلا په مرکل باور څرګند کړی او ځینو پکې له هغې وروسته په راروان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضع د هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړي. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تورپوستی او لومړنی ایجایل اصلوی چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندی نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوې. د هغې په مهمو کارونو کې قانونسازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغېز دی. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو یا طاقتور ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینڈ میلنډا ملنډا ګیټس فاؤنډیشن شریک مشره ملنډا ګیټس تھا. ګیټس کورنۍ د خیر خګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. ګیټس فاؤنډیشن په 2000 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ ته ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټه یې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر خګړې لګول کیږي. میرمن ګیټس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثره کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډرن د فوربس په لیست کې دو دیرشم ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړ چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیره شوه. د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ ګونې په رخصت په خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په یو سل پنځوسو کالو تاریخ کې لومړی ځوان ښځه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کاله دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډېر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوې وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په څلورم وار منتخب شوې وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د سلو ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا سیتارامن په دغه لیست کې په 120 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لویا کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 68 نمبر